السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس پجی شوې زه صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په دغه کو کې راپورونه خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه واوري مهم خبرونو سرټکی په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونې په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله په افغانستان به په نړۍ کې منځوي نه شي. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې د دغه هیواد د سپاهي بازداران انقلابي ځواک ویشتې وه. پوره خبرونه په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکانو د خوندیتوب لپاره څو واره غونډې او کمپاینونه جوړ شوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې اړه په یو جوړ شوي بحث کې پرون د افغانستان په مسله باندې وغږېده او وی ویل چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کړې ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله رسیږي او ورسره د جبري بې ځایه کېدو او کډوالۍ کړکیچونه هم زغمي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملي با عزت و احترام وبرئ راغلي و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نه ځي. افغانستان به انزوا نه میره. فصل نو مناسبت منطقه وجودي
افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړی یعنی لڅکم یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د سپتمبر تر یولسمې به بشپړ شي. د جرمني د نړیوالې پراختیا اداره جی ټي زیت غواړي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې د دې ادارې یو ویندوی ویلي چې جی ټي زیت په سختو شرایطو کې هم په افغانستان کې فعالیت کولی شي. په افغانستان کې د جرمني له جی ټي زیت ادارې سره نږدې زر تنه کارکونکي کار کوي. دا اداره د جرمني د حکومت پاستازولۍ انکشافي پروژې اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټوټر باندې په یو بیان سره لیکلی دي چې د تخار په چاهاب ولسوالۍ او صفکان ګزارې زنه لابدشت او کریم د تیلو ټانک سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ بېګا نښتې شوي دي. د ښاغلي آریان په خبره دیرش وسلوال طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. اخواده منلی چې په دې دفاعي حملو کې څلور افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې ادعا په اړه باندې څه نه دي ویلي. په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم د طالبانو د دې مرګ ژوبلې په ارتباط څه تبصره نه ده کړې. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
سړک د غاړې بم د مونږ په موټریز کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما وو او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا په خطر مازیګر د ننګرهار ولایت په شابرهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والی له جلال آباد اسادآباد روانو. تر دې څو ساعته مخکې پرون سهار د ننګرهار د کامی ولسوال د موټر مخ ته چاودنه وشو چې درې تنه پکې ژوبل شول. د دواړو پیښو مسولیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې غړي یې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران سپای پاسداران بیل دی چې ورسره حساب وشي یو سلو شپږ اویا تنه ووژل او اوس د ایران بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. دا خبرې د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د مرستیال رئیس مایکل پیج په حواله پرون په اعلامیه کې راوړل شوې دي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون ویشته ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډېر افغانان وو. د ایران حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته $150,000 تاوان منلی، خو ګڼو کورنۍ د پیسو له اخیستلو انکار کړی دی. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال پایه پورې د جعلي کاروونکو 150 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوې. او امازن کمپنی وایي د هالیوډ ایم جی ایم یا میترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارډ اخلي. میترو یا ایم جی ایم د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر فلمونه جوړ شوي دي. امازون تمه لري چې دا که دا سټوډیو واخیسته د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. میترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې امازون یې په $8,450,000,000 ونیسي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوي سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سږ کال لپاره د $1,350,000 مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په سلو کې 40 ورکړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کټوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع دا غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدای چې د نن غرمه روژه درلوده دغه دغه کلمه دي د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلارې کوجه و تر دغه اطمینان سره کوه سم په چا کې کوه زه به ورونه ما چې درلوده به هیڅ ما مخ په خوره راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. لبنان موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم دا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کوي؟ دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي، ټول شیانې پاتې دي، نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیتي ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي.
بس یې ازمر ځای نه جرا خلاص کې مور به هیڅ تل سوي دا واره د لټپور ټپوري نور جنګي از مور ځای جرا ځات کې نه مور مرسته غواړو تر مرستې چیرې تا واره د برای ما تر ساره پرې خوب نه کړی چې پردي مؤمنانو په دا چاټ وولې دی بیا به می راپورته کوي بیا به پردي مؤمنانو چاټ وولې دی بیا به می راپورته کوي بس مور دغه ژوند په خدای چې استرې یادې متر دغه یا سم دم دغه ژوند خلاص کې یادې از مور منځ کې راایلای
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لویې کمیشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمیشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اهل تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندي کړي. د دې شورا مسؤلانو په کابل کې یوې خبری غونډې ته پر خبرو کې سید الشهدا خونزي باندې برید د نسل وژنې په معنا وباله. اخوا جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیځې سیمې د امنیت د خوندیتوب په هدف ځانګړی پلان لري. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې پر سید شهدا خوانزي له برید وروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شورا غړیو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغه وروسته وروستیو کلونو کې پر هزاره قوم چې د یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا خوانزي وروستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولي. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض روزګانی وایي تر هغه وروسته ډېر وخت اهل تشیع په ملکي ځایونو کې پنخه کړي.
په غیر پوځي ځایونو یعنی مذهبي فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوند دي ځانمرګي وسلوال بریدونه کړي کوم چې د هزاره او اهل تشیع سیستماتیکا نسل وژنه ده.
قال روزګانی د کابل په دهمه ځنګ تابعیان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرې چې ډېرې قربانیان هزار وو. د شورا د یو پریکړې په خبرېدو له حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیځ کې د دې ډول بریدونو د دوام مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی له برید وروسته خپل دویم مرستیال ته دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې د کابل د لویدیځ له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یو طرحه جوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر له قوله لیکلي دا طرحه بشپړه شوې خو ډېر جزئیاتي نه دي روښانه شوي. دغه شان جمهوري ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتي خوندیتوب لپاره کلکه اراده لري. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري څو د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرحه عملی او بیړني کارونه وشي.
پر سید شهدا لیسی د موټر بم بریده او پسې د ځای پر ځای شوی او چاودیزون کو توکو د چاودنې له کبله د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان ووژل شول او له سره زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شوی او شمیر 500 اتیا او د ټپیانو یو سل وات سال وختنه خود لاله. دا برید چې ډېرې قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د خونځي زده کوونکي وو په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او تون خبرګون سره مخ شو. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ د بمي چاودنو وسلوالو نخوتو او هوایي حملو له کبله ملکیانو ته امر ژوبله اوړي. بغلان، لغمان او غزنی هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدو پکې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سکل د ولسمشری